السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبري مجله زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. مشرانو جرګه وایي داسې راپورونه ورته رسېدلي چې وایي ایران د افغانستان په هزاره میشتو سیمو کې د فاطمیون لښکر د ځای پر ځای کولو پلان لري. د افغان حکومت اجرایي رئیس د سولې د پروسې په اړه څرګندونې کړې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د ګرزیوان ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د طالبانو حملې پر شا تمبول سوي دي. په غزنی ولایت کې یوه ډله پولیس د غلا په تور نیول سوي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي رئیس فردریکا موغرینی وایي د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي ټول کسان باید مجازات سي. بشپړه خبرونه. د فاریاب ولایت چارواکي وایي د ګرزیوان ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د طالبانو حملې پر شا تمبول سوي دي. د دې ولایت د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د ګرزیوان ولسوالۍ پر پوستو تهاجمي حملې پیل کړې چې د امنیتي ځواکونو او ځایي پاڅونوالو له جدي مقاومت سره مخامخ سوي. ښاغلی یورش همداراز وایي په دغو نښتو کې اته وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د انصار الحق فاریابي په نوم پر ټولنیزو شبکو یوه پاڼه چې ادعا لري له والو طالبانو سره تړاو لري لیکلي چې دوه کسان یې وژل سوي دي. دا پڼه ادعا کوي چې په نښتو کې دوه امنیتي سرتیري او یو ځایي پاڅونوال وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د نظامیانو پر یوه کاروان د طالبانو په حمله کې څلور سرتیري وژل سوي دي. دا حمله په بادغیس ولایت کې سوې ده. د بادغیس ولایتي شورا یو غړي محمد نصیر نذیري نن وویل چې دا حمله هغه مهال وسوه چې نظامي کاروان د دې ولایت له مرکز قلینو څخه تیرېده. په یو بل خبر کې اورو چې تیر ماښام افغان ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د ناټو هوایي ملاتړ وغوښت چې د لوګر د ولایتي شورا د یو غړي محمد نصیر غیرت په وینا په هوایي حمله کې لس کسان وژل سوي خو نه دی ویل سوي چې په وژل سوي کې څومره ملکیان دي. ناټو د دې هوایي حمله په اړه څه نه دی ویلي او د لوګر د والي ویان څرګند کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. په غزنی ولایت کې یو ډله پولیس د غلا په تور نیول سوي دي. د غزنی چارواکي وایي هغه اوه پولیس نیول سوي چې له خلکو به په غیر قانوني توګه پیسې اخیستي او غلاوي به کولې. د غزنی ولایت امنیه قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد قاهر ناصری رسنیو ته وویل دغه اوه کسیزه ډله یې د غزنی کابل د لوی لارې په اوږدو کې نیولې ده. ناصری زیاته کړه دغو پولیسو په زنوخان ولسوالۍ کې وظیفه درلوده او دوی ورځې وړاندې د غزنی له مرکز سره اړوندې روزی په سیمه کې د پولیسو مدیریت کارکونکو نیولې دي. شاغلی ناصری زیاتوي له دغو کسانو سره هغه وسایل او پیسې هم نیول سوي چې له خلکو یې اخیستې وي. د ده په خبره دغو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیه یې د غزنی ولایت څارنوالۍ ته لیږل سوي دي. یو افغان چې له اندونیزیا څخه استرالیا ته سپارل سوی دی د انسانانو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور په 9 کلونو باندې محکوم سو. احمد ضیا علي زاده په استرالیا کې تر یو شپېتو ورځو ځایي محکمې ورسته په غیر قانوني توګه په فبروري میاشت کې د 14 کسانو په انتقال کې د لاس درلودو په تور محکوم سو. علي زاده د دوو کوچنیانو پلار دی او په 2011 کال کې استرالیا ته د کډوالۍ ویزه ترلاسه کړې وه. د محکمې قاضي د جرم د اعلان پر وخت وویل نسي درکولی علي زاده څه ډول یو پناه غوښتونکي څخه د انساني قاچاق وړونکی سو. علیزاده په 2008 کال کې له افغانستان وتلی او شایي په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په ضمانت راخوشي سي او په اغلب ګمان بیرته افغانستان ته ولېږل سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي رئیس فدریکا موغرینی وایي د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي ټول کسان باید مجازات سي. سعودي خبریال جمال خاشقچی په امریکا کې میشت وو. له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره کار کاوه او د اکتوبر میاشتې په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل سو. دی د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ منتقد وو. د سعودي عربستان چارواکو یوه ډله امنیتي کارکوونکي په دې اقدام تورن کړي او دا خبرې یې رد کړي چې ګواکې د سعودي عربستان ولي مجاهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی و. ریاض د خاشقچی د قضیه په تړاو 21 کسان نیولی او له هغوی څخه 15 په اعدام محکوم کړی دي. ترکیه هم غواړي چې د دې وژنې ټول مسؤلین مجازات سي، خو تر اوسه یې په دې قضیه کې د شهزاده محمد بن سلمان د لاس درلودو په اړه څه نه دي ویلي. موګرینی په انقره کې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هغه کسان چې واقعا په دې وحشي وژنه کې لاس لري باید ځواب ووایي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وایي برتانیا او اروپایي اتحادیه د برتانیا او اروپایي ټولنې د اړیکو د راتلونکي په اړه یو توافق ته رسیدلی دي. دا خبرې په یو بیان کې راغلي چې شاید راتلونکي کال د مارچ میاشتې په 9 نیټه په کېدونکې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې لاسلیک سي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه یو توافق لیک رامنځته کړي. توسک وایي د دې بیانیې د متن او نکاتو په اړه د برتانیا د صدراعظم تریزا می او د اروپایي کمیسیون د رئیس جان کلاود یونکر ترمنځ تیره ورځ تفاهم رامنځته سوی او د ښاغلي توسک په وینا یونکر دته د دې موافقې لیک د جزئیاتو په اړه ټول معلومات ورکړي دي. ټاکل سوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا می په راتلونکو 2 ساعتونو کې په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته معلومات ورکړي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي راپورونه ورته رسیدلي چې ایران غواړي د افغانستان په هزاره مشتو سیمو کې فاطمیون لخکر ځای پر ځای کړي.
یو دا غواړي چې په افغانستان کې دوی لاسونه وکړي او مداخله ولري، خپل د لاس خلک ولري، او بل د اوبو د مخنیوي دپاره د اوبو بندونه په خراب کړي، اوبه په خراب خپل خواته بته اوبه ولري.
د راتلونکي سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په جنیوا کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. افغان حکومت وایي د غونډې ته پوره چمتووالی لري.
تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه کومه طرح اعلان کړې ده، په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د 2 کلونو لپاره خپل تعهدات موږ سره تازه کړي.
د روزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې حال هم درکو چې له څه مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او دغلته سفر کوونکي خلک له راس راس ستونزو سره مخ کیږي. په افغانستان کې د روسیې د سفارت چارواکي د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو نه ګډون ته اشاره وایي. افغان حکومت د دې ناسته لپاره په خپلو پریکړو کې مستقل نه و. د سولې شورا بیا وایي چې د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ډېره موقعه ورکړل شوې وه. او یو امریکایي وګړی په هند کې د یوې جزیرې د اوسیدونکو لخوا وژل شوی دی. په دې اړه په همدې خبري مجله کې جزئیات اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې ایران د افغانستان په هزاره میشتو سیمو کې د لشکر فاطمیون وسلوالو د ځای پر ځای کولو پلان لري. د دې کمیسون رئیس هاشم علي کوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنې په څرګندولو سره له افغان امنیتي بنسټونو وغوښتل چې ژر تر ژره دي د دغه چارې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت لشکر فاطمیون او نورې وسلوالې ډلې پایدایښ نه مخکې ونه ټکوي، په راتلونکي کې به افغانانو ته یو بل سرخوږی جوړ کړي. اکرام الله اکرام پر رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون د ایران لخوا د افغانستان په یو شمېر هزاره جاتو سیمو کې د لشکري فاطمیون وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي داسې راپورونه ورته رسیدلي چې ایران په افغانستان کې د دغه ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د دغه کمیسون رئیس هاشم الکوزي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سره ایران غواړي په افغانستان کې خپل 2 هدفونه تعقیب کړي.
که چیرې طالبان سوله وکړي او طالبان د سولې سره یوځای شي او د افغانستان د حکومت سره یوځای شي، یو دا غواړي چې په افغانستان کې دوی لاسونه وکړي او مداخله ولري، خپل د لاس خلک ولري، او بل د اوبو د مخنیوي دپاره د اوبو بندونه په خراب کړي، اوبه په خراب کړي، خپل خواته بته اوبه ولري. نو زه فکر کوم چې دلته افغانستان کې د هزاره میشتې سیمې چې نیول کېږي بې امنیتي کېږي، په دې کې لوی لاس ته پاتیبین یا دغه لشکر د ایرانیانو د لشکر بی.
په افغانستان کې د اوبو د بندونو مسله هغه څه دي چې په اړه یې په دې وروستیو کې ایران غلې نه دی پاتې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه ویلي چې هیواد به په ګاونډي په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د وروستیو نامنیو په غبرګون کې ویلي ځینې فرضي موجود دي چې ګوند هغه طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په دغو سیمو کې په حملو سره د فاطمیون ډلې د ځای پر ځای کولو ته زمینه برابروي. خو نوموړي ویلي چې د هزاره میشتو سیمو اوسیدونکي پوهیږي چې سیمې د فاطمیون لخر ته اړتیا نه لري او افغان ځواکونه او نړیوال ملاتړي کولی شي د دغه سیمو امنیت وساتي. فاطمیون هغه وسلواله ډله ده چې د ایران د سپاهی پاسداران لخوا جوړه شوې او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د راپورونو له مخې دغه وسلواله ډله په ایران کې له افغان کډوالو جوړه شوې چې لوړ ماشونه د ایران طبیعت او کورنیو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخوانیو مسؤلینو هم ویلي وو چې د غزنی او روزګان په جنګونو کې ایران مستقیما لاس درلود. د افغانستان د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس احمد بلوچزاده د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوه ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکړي دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان او د اوروزګان په خاص اوروزګان ولسوالۍ حمله وکړي چې د راپورونو پر بنسټ لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او زرګونه نور د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شول. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که افغان حکومت لشکر فاطمیون او نورې وسلوالې ډلې له پیدایښت نه ونه ټکوي په راتلونکي کې به افغانانو ته یو بل سرخوږی جوړ کړي. له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته ویل
دولت افغانستان
نه وای افغان حکومت دی ورنسترګی نه پټوي. وړاندې لدی چې دوی سره منسجم او منظم شي افغان ناتو او امریکایي ځواکونه باید لمنځه یوسي او خونسای کړي. دوی باید په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي او افغان حکومت یې لټکولو او لمنځه وړلو پرته بل لار هم نه لري. خاغل سلیمان خیل وایي که دغه ډلې په افغانستان کې ریښې وغځولې نو د دغه هیواد د امنیت تر څنګ به سترې اقتصادي پروژې او د اوبو او برېښنا بندونه هم له خطر سره مخ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي هم له حکومته غواړي چې په دې اړه راپورونه بابېزي ونه ګڼي او پرې نږدي چې د فاطمیون لشکر په افغانستان کې د پخو د پیدا کولو ځای پیدا کړي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورني امنیت او دفاعي کمیسون چارواکي وایي چې راپورونه ترلاسه کړي دي چې ایران غواړي د افغانستان په هزاره میشتو سیمو کې فاطمیون لخر ځای پر ځای کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
افغان حکومت اجرایی رئیس په هیواد کې د سولې هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله چې فرانسې ته تر درې ورځني سفر وروسته کابل ته روان شو، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې تمه لري په قطر کې د طالبانو د استازیو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د وروستیو خبرو په باب د وروستیو جزئیاتو په اړه د ته معلومات ورکړل شي. ښاغلي عبدالله د غراس پر خپل وخت د ولسمشر د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار هم کړی دی. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي سره له دې چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو داسې شواهد نه ښکاري چې په دې برخه کې د طالبانو جدیت وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي عبدالله عبدالله له دغې رسنۍ سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د ولسمشر غني او د هغه د لویدیځو متحدینو په اړه په یوه محتاطانه لحن خبرې کړې دي. ولسمشر غني د رواني میاشتې په لومړیو کې وویل چې اوس پوښتنه دا نه ده چې طالبان سوله کوي او کنه، بلکې د ولسمشر په وینا اوس د سولې د وخت خبره مطرح ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم هیله ښودلې چې د اپریل تر میاشتې پورې به له طالبانو سره د سولې یو توافق ته ورسیږي. عبدالله عبدالله په پاریس کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان د سولې په اړه نوې هڅې پیل کړې دي. هغه وایي موږ تر وخت مخه قضاوت نه کوو، خو دا ویلی سم چې تر اوسه زموږ تجربه ښیي چې طالبانو د سولې خبرو لپاره کوم جدي نیت نه دی ښودلی. د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د تېرې سې شنبې په ماښام د دینی مشرانو په یوه غونډه کې 14-15 کسان ووژل او تر نوې ډېرې ټپیان کړل. عبدالله چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې د جګړې او د طالبانو پر وړاندې د مقاومت تجربه لري، وویل چې نسي کولی دا ډول برید درک او تصور کړي. افغان امنیتي ځواکونه د بې ساري قربانیو په ورکولو سره د وسلوالو یاغیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی عبدالله چې د فرانسې تر درې ورځني سفر وروسته نن د کابل په لور روان سو، تمه لري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د وروستیو خبرو بشپړ معلومات ورکړل سي. هغه ویلي د دې مذاکراتو نتایج چې هر څه وي، د جګړې د شدت او ورسره د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د ځینو غوښتنو سره سره د ولسمشرۍ ټاکنې باید په اپریل میاشت کې ترسره سي. عبدالله ویلي نظر یې دا دی چې انتخابات باید پر خپل وخت ترسره سي، او له دې قبله چې انتخابات د نظام یوه برخه ده، نو د نظام مشروعیت په انتخاباتو پورې تړلی دی. د ښاغلي عبدالله په خبره په همدې حال کې د سولې هڅې باید په ټول قوت سره تعقیب سي.
خبری مجله اوري. افغان حکومت وی د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه برخه اخلي، او د نورو مسایلو ترڅنګ به په افغان سولې هم خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې د جنیوا غونډه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ جوړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او هیله ده نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړي. اکرام الله اکرام په دغه راپور برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغې ناستې به ښې لاسته راوړنې ولري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي چې دوه کاله وړاندې د بروکسل په غونډه کې افغان حکومت په کړي ژمنو عمل کړی، او هیله ده چې نړیواله ټولنه هم دې ته په کتو سره خپلې ژمنې تازه کړي. ښاغلي خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنیوا په ناسته کې به د افغان سولې په مسله هم بحثونه وشي، او افغان حکومت له دغه پروسې د نړیوالې لنه د ملاتړ غوښتن کېده.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې لپاره کوم طرح اعلان کړي، په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې ترڅنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونه دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي، او همدارنګه به موږ له اصلاحاتو څخه ملاتړ وکړي.
د جنیوا ناسته چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړه شي، د نړۍ اویا هیوادونه او دیرش نړیوال بنسټونو ترڅنګ به پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه واخلي. دوه کاله وړاندې د بروکسل په غونډه کې د افغان حکومت لخوا د کړي ژمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې له لوري د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوي دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. همداشان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول، او له فساد سره مبارزې په برخه کې به عملي اقدامات کوي. اوس د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي حکومت په کړي ژمنو عمل کړی، او چمتو دی چې د جنیوا په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره مهمه، او د نړیوالې ټولنې د مرستو راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی. د دغه کمیسیون غړي سید علي کاظمي د اصلاحاتو او پرمختګ په برخه کې د حکومت اقداماتو ته په اشاره سره وایي دوی هیله مند دي چې د جنیوا په غونډه کې له افغانستانه ملاتړ وشي.
طرحه
مذاکره او د سولې د خبرو طرحه مطرح ده، او د سولې لپاره زمینه هم مساعده شوې، ځکه ټول دې نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د افغانستان د حل لاره نه ده، او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې همکاري او چمتو ده. زموږ تمه دا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه تاثیر لرونکي هیوادونه، همداشان ګاونډي او د سیمې هیوادونه په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
در این رابطه افغانستان یاری بکنه، کمک بکنه.
افغان چارواکی وی تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د جنیوا په غونډه کې دوه کاله، یعنی له 2019 نه تر 2020 کلونو پورې له افغانستان سره د مرستو او همکاریو په دوام لسره کتنه وکړي. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دغه هیواد اوس هم په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی، او فساد هم په افغانستان کې له عمده ستونزو بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شي. له اورزګان څخه کندهار ته راتلونکي ناروغان د لارې د خرابوالي له امله د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دغه لار چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدو ژمنه کوي، خو اوس هم مسافر ته په یو ویرونکي او له کړاو ډک سفر بدله شوې ده. چارواکي یو ځل بیا د جوړېدو تر څنګ د امنیتي ستونزو د هواري ژمنې تکراروي. محمد صادق رښتینی په لقندهار ریپورت لري.
لکندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو د تیر درو کلونو راهیسې د مسافرو او دولتي چارواکو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 10 کیلومتره فاندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه یې کار د ناصرګندو دلیلونو له امله تر هر ځل پیلې دوه ورسته ډېر ژر درېدلې دي. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډېره برخه یې خرابه، پیچلې او د ځن له امله یې ډېر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د لارې د خرابوالي تر څنګ له مسافرو سره د پولیسو ناسم چلند یو بله ننګونه ده چې سفر ته یې ویرونکې بڼه ورکړې.
مسلمانۍ لار نه ده، پر هره پوسته باندې مرا ګرځي که دشکره نه وه 500 روپۍ راکوي، 1000 روپۍ راکوي.
مصرف دولت کاری کرے دانور مریضان مریضان مری.
د کندهار د ټولګټو اداره د دې لارې د نه جوړېدو لامل په مرکز پورې تړي. د دې ادارې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی یو ځل بیا د پخوانیو ژمنو په دوام وویل تر دې مهاله 14 کیلومتره سړک جوړ کړي او پاتې کار به په دوه میاشتو کې ترسره کړي. د احمدزی په خبره 10 میلیون افغانۍ لګښت یوازې د دغې لارې ترمیماتي چارو ته بسنه کوي.
وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور شوی و سمتال صفانه سه کار روز درلید 9 میلیون مصرف شوی، 20 میلیون افغانی پاتې دي. مکسره سه غم دا تدارکاتی چار لکه سمان سه بیادوانه اکره اغم خلاص سوی دی اغم انشالله مک به مصرف کو سه ده پلچکونه دی مابرونه دی او بعض جوی که استناد دیوال نگواری سه اغم انشالله مصرفو.
په این حال کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب وایي دا ځل به د دې لارې د جوړولو او امنیت چارې په جدي توګه څاري.
موږ په یو ډېر کلک عزم باندې او دا مو اراده کړې ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ شي. موږ به هیڅ نوه سالنګاري په دې کې ونه کړو، خو ځینې وخت تخنیکي ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د سوخ رئیس دا سړک ولاړو. نو موږ انشاءالله ولس ډاډ ورکو چې خپل نهایي کوشش وکړو چې دغه پروژه تکمیل کړو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي له امله د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل شوی، بلکه یو شمیر مسافر د پولیسو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د روسي د سفر چارواکي د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازیو نه ګډون ته په اشاره وایي. افغان حکومت د دغه غونډې لپاره په خپلو پریکړو کې مستقل نه و. د دې سفر مرسیال البرت خوریف دا خبره د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د مسکو د غونډې د ارزونې په نامه په یوې ناسته کې وکړه. دغه غونډه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا ترتیب شوې وه. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د مسکو په غونډه کې د دې شورا په مقایسه طالبانو ته ډېره موقع ورکړل شوې وه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه درلود، په افغانستان کې د روسیې د سفیر مرستیال وایي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې د ګډون کولو خپلواکي نه درلوده. البرت خوزیف دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مسکو د ناستې د ارزونې په نامه په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وکړه.
انعکاس از امریکا آمده که ما شرکت نمی کنیم داره. کله چې د امریکا خبرګون خودل شو چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي، افغان حکومت هم دا خبره وکړه. موږ احساس کوو چې په افغان حکومت کې دننه څوک شته چې مزاحمت کوي. د دې ناستې په تړاو موږ احساس کړه چې د افغانستان دولت سل په سلو کې په خپل دریځ کې مستقل نه دی.
د پټینګار سره وویل چې روسیه هیڅ وخت دا نیت نه لري چې د طالبانو ملاتړ وکړي او وسلې ورکړي، بلکې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي. روسیه د عقرب په 13مه د افغانستان د سولې په اړه ناسته د 11 هیوادونو او د طالبانو د استازو په ګډون په مسکو کې جوړه کړې وه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د امریکا استازي د سارون کې په توګه ګډون کړی و، خو افغان حکومت ورته خپل استازی نه و استولی. د مسکو په ناسته کې د سولې د عالي شورا شپږ کسیز پلاوی ګډون کړی و چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز دغه ناسته د مسکو د ناستې د ارزونې په هدف جوړه شوې وه چې د روسیې د سفیر د مرستیال سربیره پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او یو شمېر څېړونکو ګډون کړی و. هڅه مو وکړه په کابل کې د روسیې د سفیر د مرستیال د دغو څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سولې ته د افغانستان د رسیدو په خاطر د روسیې هڅې وستایلې، خو وی ویل چې د مسکو په ناسته کې د دواړو لورو له پلاو نه مساوي ګټه وانخیستل شوه، بلکې د طالبانو کمپاین ته پکې زیاته زمینه برابره شوې وه.
اگر همچه جلسه دوباره دایر شوه، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی سال با دو
که در دول ناست بیا جوړه شي. زه فکر کوم د سولې د عالی شورا ګډون پکې مناسب نه دی، ځکه چې ډیر فرصت پکې د طالبانو د کمپاین لپاره ورکړل شوی و.
د وبل ک روسیا د بین الافغانی خبرو لپاره زمینه برابر کړی او د تیرې ناستې په شان نوی دوی به د دویمې ناستې لپاره د روسیې بلنه ومني. په دغه ناسته کې افغان شنون کې خلیل رومان وویل که څه هم د سیمې هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي، خو ټینګار کوي چې په یوه تنظیم د افغانستان ستونزه نه هواریږي، بلکې اړتیا ده چې د دولتونو ترمنځ ستونزې د مناسباتو له لارې حل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو امریکایي وګړی په هند کې د یوې جزیرې د اوسیدونکو لخوا وژل شوی دی. هغه قبیله چې په همدې جزیره کې ژوند کوي له نورې نړۍ څخه بیل ژوند کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې اړیکه ورسره ونیسي. دغه جزیرې ته ورتګ ممنوع دی او ویل کیږي چې د کبانو ښکاریانو له دغه امریکایي کس سره دې جزیرې ته په رسیدو کې مرسته کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات لري.
دغه امریکایي کس د هند په یوې جزیرې کې د هغې قبیلې لخوا ووژل سو چې له نورې نړۍ څخه بیل ژوند کوي. دوی د بهرنیو اړیکو سره سخت مقاومت کوي او پر هغو کسانو چې دوی ته د نږدې کېدو هڅه کوي په غشي او لیندۍ او نیزو بریدونه کوي. امریکایي جان آلن چاو د روان کال په نومبر میاشت کې په غیر قانوني ډول شمالي سنتینل جزیرې ته ورغلی و. د دې جزیرې اوسیدونکي سنتینلز نومیږي او څوک اجازه نه لري چې هلته ورسي. پولیسو هغه اووه تنه کب نیونکي هم نیولي چې ګمان کېږي له دغه 28 کلن امریکایي سره یې دې جزیرې ته په رسیدو کې مرسته کړې ده. دا د نړۍ یوه له هغو جزایرو څخه ده چې وګړي یې له عصري مدنیت څخه لیرې دي. ځینې راپورونه وایي دا قبیله شاوخوا 6000 کاله له مدنیت څخه شاته پاتې سوې ده. د شغلی چاو خپلوانو او ملګرو پر انستاګرام یوه اعلامیه خپره کړې او وایي دوی د خپل ملګري په غم ویرجن دي. د جان آلن چاو کورنۍ د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې له ده سره یې د جزیرې ته په رسېدو کې مرسته کړې ده. د دغه امریکایي وګړي له لوري پر ټولنیزو شبکو له خپره سوي مطالبو ښکاري چې هغه په وروستیو کلونو کې څو ځله د هند جنوب ته د اکتشافاتو او دینی تبلیغ لپاره تللی و.
فضا ته د ستورمزلو د اکسیجن موضوع د حل په اړه په دې وروستیو کې نوي انکشافات شوي دي. دا چې د ستورمزلو لپاره د اکسیجن برابرولو په برخه کې څه انکشافات شوي په دې اړه لسمت ساروان اورو.
په فضا کې د ستورمزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستورمزلې له خولې وتلې سا بیرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په سلو کې 500 بیرته په اکسیجن بدلولای شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانورد له خولې په سلو کې 500 وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینس پوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډېره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان ISS باری ستوربیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدای شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د نن ورځې د خبرونو د ورستۍ خبري مجلې